این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل پیشکش میکنه که در استودیو هست. آقای تکل سلام و صبح بخیر.
ډیر مننه نکوم قدر من اوریدونکو د سحر اته بجې شوې تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ګوګل ژباړن کې د پښتو د زیاتېدو په اړه د لیکوال اسدالله غزنفر نظر پوښتلی.
اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده یي همې انګریزي زده یي دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پیل دی، دا د کار پای نه دی.
له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله باید تبعیضي چلند ونشي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. د پروان ولایت په پرونی انتحاري حملې کې 14 تنه وژل شول. د مقدوني حکومت وایي نسی کولای خپل هیواد د کډوالو په کمپ بدل کړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درولو هغه طرح اعلان کړی چې د فبروري د میاشتې له نیمایي څخه به عملي کېدل پیل شي. د همپوره خبرونه. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځانوژنې برید د قربانیانو شمیر 14 تنو ته ورسېدی. د برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو 14 تنه نور پکښې ټپیان سوي دي. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ رډیو ته ویل چې د پېښې ډېر قربانیان ولسی خلک دي.
د
یوې برید د سیاګرد په سیمهیز کلینک کې سوی څلور سیمهیز پولیس او نهه ولسی خلک پکښې وژل سوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکي روغتون ته انتقال سوي دي. د راپورونو له مخې په دې ځانوژنې برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمهیزو پولیسو د قمندانۍ مرستیال وژل سوی او د سیمهیزو پولیسو قمندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. روسته لاقې چې مقدونی خپل پولی د افغان کډوال لپاره وټړلې د دې هواد د بهرنی چارو وزارت ویلي نسی کولای خپل هواد د کډوال په کم بدل کړي. د مقدونی د بهرنی چارو د وزارت په خبر پانه کې ویل سوي سربیا، کوریشیا او سلووانیا پریکړه کړې چې په دې هوادونو کې د افغان کډوال شمیر را کم سي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هوادونو بیرته مقدونی ته استول سوي دي. د راپورونو له مخې د محل د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونی سره ګډ پوله لري ایسار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د مقدونیا چارواکو په وینا یوازې عراقي او سوریایي اتباع کولای سي د دې هواد له پولو ورواوړي. د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رډیو ته ویل له اروپایي هیوادونو څخه دا تمه نه کیږي چې د کډوالو سره د دوګونی چلند وکړي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برښنا په تړل کې دوه پایتخت کابل او یو شمېر ختیځ ولایتونو ته د 280 میګاوات برښنا بهیر پیل سوی. د برښنا شرکت د خبرونو رئیس وحید الله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برښنا لیشت پیل سو. د بغلان ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال سوي برښنا پای ولاړې دي تیره میاشت ته تودو جګړو شاهدي وي چې د همدې جګړو له کبله د پایتخت برښنا پرچاو سوی و. پاکستانی چارواکي وایي 12 ساغه وسلوال وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. کراچۍ د پولیسي او لوړپوړي چارواکي راو انور چې د وسلوالو پر ضد د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ په 500 کیلومتره کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل سوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو د چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکر جنګوي په سختریزې ډلې پورې تړلې وه. لشکر جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. د پاکستاني چارواکي ویلي په هغه کور کې چې د وسلوالو پکښې ځان پټ کړی و چاودېدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځانوژونکي واسکټونه ملیونه تر لاسه سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درولو هغه طرحه اعلان کړې چې ټاکل سوی د فبروري د میاشتې له نیمې شپې څخه به د فبروري له نیمې څخه به یې عملي کېدل پیل سي. په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه، دواړه هیوادونو ویلي دا پلان چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو سوی پکښې د داعش ډله، له القاعده سره تړلې د النصره جبهه او نورې تروریستي ډلې شاملې نه دي. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه په سوریه کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیلهمندۍ یوه نښه بللې ده. نوموړی د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په سوریه کې د روانې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی. سپینې ماڼۍ ویلي په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره د جوړ سوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی دی. د پنټاګون ویاند تورن جیف ډیویس پرون وویل پنټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی دی. ګوانتانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل سوی و او هغه کسان پکې ساتل تل چې وسلوال دشمنان بلل کیږي. دا زندانیان همداراز له هغو حقونو څخه هم بې برخې دي چې نور امریکایان لري. د دې زندانیانو ډیری له څو کلونو راهیسې له محاکمې پرته هلته وساتل سول. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین له مشرتابه څخه د ملاتړ لپاره کیف ته تللي دي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ لویدیځ پلوه ائتلاف د اوکراین په پارلمان کې ډیری څوکۍ له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارلټ کیف ته د سفر په ترڅ کې د اوکراین د اوسني حکومت لخوا د اصلاحاتو بهیر ستایلې دی. خو دوی په عین حال کې له کیف غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه پراخه او په دې برخه کې پرمختګ وکړي. په اوکراین کې له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې کړکیچ روان دی او د نو شمېرو له مخې په دې موده کې د هیواد په ختیځ کې 9000 کسان وژل سوي دي. دا تر دما خبرونه
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیزي چلند ونشي. سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه بشپړ معلومات راټول کړي. د مهال زرګونه غیرقانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایسار دي او اروپا خپل دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واورئ.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د رپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د ور وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیدلې. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. ښاغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض ته منع کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. دا مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دانه در روخانه کړی چې ولی افغان کډوال نه پریږدي چې خاورې ته یې داخل شي. دا جاوید په نوم یو افغان کډوال چې دا مهال په یونان کې سر دی، ازادي راډیو ته په یونان کې د بندو پاتې شو افغانانو په اړه وویل: جاوید وایي ټول پر مځکه ویده دي، ځینې یو څادر لري، ځینې هغه هم نه لري، ډېری ماشومان او ښځې دي، یعنی په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي او نورې نارینه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپلې دروازې افغان کډوالو ته پرانیستې وي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمېر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل و، په ډېرو سختو لارو اروپا ته رسېدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي، شاوخوا 100,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتي دي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې 80 غوښتنلیکونه څېړلی شي، خو د کډوالو شمېر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمني هم خبرداری ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر مناوریدون کوشه به ورسته د ازادي راډیو مجلې 19 پروگرام ته ستوړندې کوو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د استرالیا د پوز پخوانی لوی درسیز وایي استرالیا په افغانستان کې کومه ستراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبلیو ای تو دی استرالیایي ورځپاڼې لیکنه خپره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا پخوانی لوی درسیز پیټر لیهی وایي استرالیا او متحدانو یې په افغانستان کې ستراتیژي نه درلودله او اوس د یوې لارې د موندلو په لټه کې دي، ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړي نه وو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیر فاکس ته په یو لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له افغانستانه د وتلو یا نه وتلو په باب د امریکا په مشرۍ د ائتلاف اراده ناکامه ده، ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره د دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وتلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړې دي. په دغه ورځپاڼو کې یوه هم ډیلی میل ده. دې ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته له دې بیا اوج ته ورسېد چې مقدونیا خپله پوله پر افغان پناه غوښتونکو بنده کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15,000 پناه غوښتونکي د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3,000 نور د دغه هیواد په پلازمینه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. له بلې خوا ورځپاڼه وایي چې جرمني د دوشنبې په ورځ د سهمیې د ټاکلو په اړه د اتریش د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ. جرمني ویلي چې اتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیې څیړي، نور پرې ایښي چې له پولو واوړي.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د خال مجلې له مسول مدیر پروفیسور محمود ایا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنې رپورت او په ادبي بحث کې طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز په ډولونو راته غږیږي.
نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو.
په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
فرانسوی پلاوی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د اوږدمهالو همکاریو ژمنه وکړه. تیره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر ژان میشل مارلو او ملګری پلاوی سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې ښاغلی مارلو د افغانستان د لرغون پیژندنې د نقشې د ترتیب پر پروسې خبرې وکړې او په دې برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه. ښاغلی مارلو د اوسمهال لپاره د 450,000 یورو د مرستې ترڅنګ له دغې چارې سره د خپل هیواد اوږدمهاله ملاتړ څرګند کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی جهانی د افغانستان د لرغونو میراثونو په ساتنه کې د فرانسې له مرستو څخه د مننې او د فرانسې د سفارت له لورې د روانو پروژو د څرنګوالي تر بحث وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر تړون خبرې وکړې. د افغانستان او فرانسې ترمنځ د کلتوري اړیکو او همکاریو د تړون طرحه بشپړه سوې ده چې تر اداري پروسې وروسته به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د یادونې وړ ده چې فرانسه د افغانستان په کلتوري چارو کې له تیرې څه باندې ویل لسیزې راهیسې د ګڼو پروژو ملاتړې ده. د لوست د ودی او کتابونو د چاپولو په لړ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لس عنوانه بیلابیل کتابونه او کلنی چاپ کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د وزارت د مشرتابه په لارښوونه او د بیحقی خپرونو د ریاست په هڅو په کابل کې د هند موقت حکومت سرګذشت تمدن غزنی د تاریخ په پاڼو کې پیر هرات شناسنامه آبدات تاریخی افغانستان هنر طنز پردازی اخلاق اسلامی حکومت موقت هند در کابل او د لغمان د مشاهیرو څخه لس عنوانه کتابونه او د 1992 کال کلنی چاپ سو. د یادونې وړ ده چې د وزارت لوري د محل د لس نورو کتابونو پر چاپ کار روان دی. او مشهورې انټرنیټي شبکې ګوګل د لومړي ځل لپاره پښتو ژبه ګوګل ژباړن یا ګوګل ترانسلیټ ته ورزیاته کړه. لیوی اردې مدیر هيسي خلکو په ځانګړي ډول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتنو د و آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل شبکې غوښتي چې پښتو ژبه دی ګوګل ژباړن ته ور اضافه کړي. اوس د خلکو دی غوښتنې او اړتیا ته په کتو سره ګوګل خپل دی برخې ته د نورو ژبو په څیر پښتو هم ور اضافه کړه چې دغه اقدام د نړۍ په کچه د پښتنو لخوا وسیل سو. په دې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار او افغان لیکوال اسد الله غزنفر سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه په خبرونه کې اوریدلای سي.
ګوګل انټرنیټي شبکې د پښتو په شمول 14 نوې ژبې ګوګل ژباړن ته زیاتې کړې دي. تر دې لمخه په دې سیستم کې کابو نوې ژبې شامل وي. هغو ځوانانو چې په دې برخه کې علي ځلې او خواري کړې دي له ټولو هغو کسانو چې په پښتو او انګریزي ژبو پوهیږي هیله لري چې د ژباړې په برخه کې له ګوګل سره مرسته وکړي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد دغه څه موده مخکې د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل څخه غوښتل شوي و چې دغه پښتو باید د ګوګل ژباړن ته یا ګوګل ترانسلیشن ته ور اضافه کړي. نو دغه کار لنی کمرغه اوس وشو، څنګه بوله دغه اقدام دی ګوګل؟
دا یو لوی پرمختګ دی هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو ژبه پوهیږي او په نورو ژبو نه پوهیږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو نه پوهیږي. یو مشهوره جمله دا وایي دنیا په کلي بدله سوې ده. حقیقت دا دی چې د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې اوس افغانستان، کاناډا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي، ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په 2 ثانیو کې د دنیا له دې سره له کاناډا سره خبرې وکړو او رابطه قایم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر سوي دي، الوتنې زیاتې سوي دي، تګ او راتګ زیات سوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتګ ډېرېدل د ژباړې اهمیت په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت څو برابره زیاتوي. په تیرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا په کار وه چې وه علمي ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام شوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره. دا هم د عام ولس لپاره.
ډیر مننه استاد. دغه کله چې د اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه د دې مبارکۍ پیغامونو باندې هغه د چا خبره چې فیسبوک اخیسته دی ډیر خوشاله دي. خو استاد اوس یو ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو یې پاره نه فرزن زه چې په یو دوه نورو ژبو هم پوهیږم. کله موم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي مانا یو څه بدل راوتلی ده او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نه غوښتي وو خصوصا پښتنو نه چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي. یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسو نه غوښتل چې دا اوس وژباړی په پښتو. نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پوهېدل بیا به هغه ژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان که سم په خپلې ژبې باندې مسلط نوی نو کې دې شي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولیکي یا ناکره ولیکي. نو اوس تاسو په نظر خصوصا ځوانانو ته چې هغه په ټولنیزو شبکو کې ډیر دخیل دي او په انټرنیټ کې هم ډیر دخیل دي څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن په ګوګل کې بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایډیالې نه دي نواقص ډېر لري. ژبه تاسې پوهېږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده په هغه کې استعاري په هغه کې د مجاز اندازې په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډېر دي د هغو هغه د هغه ژباړن نظام هغه د دغسې ژباړه ماشیني ژباړه به ورته وایو هغه سیستم یې ډېر مخته تللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده وي همې انګریزي زده وي دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پایل دی دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي منډې را منډې غواړي حوصله غواړي دا به ورو ورو تکمیلېږي او انشاءالله خامخا به تکمیلېږي.
ډېره مننه استاد خوشاله سي.
خدای خوشاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعري او لیکوالي یاسمین وزیری د دوو کتابونو مخکتنه وکړه. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو شاعرانو او لیکوالانو د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشر اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله یم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپل اهداف له جملې نه یو هدف تل کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف دی نور اهداف تر څنګ دا دی چې د پښتنو خویندو شاعرانو او لیکوالانو اثر بچو کوي. یاسمین وزیری ده چې زه د دې شخصیت پاکله ډیر څه لرم مګر نه غواړم چې تاسو وخت ضایع کړم. خو په خپل ځای کې دې ته تبریکی وایم سره دې چې دې ځوانه ده راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروانو سره ده. زه فقط یو همکار په توګه د دې سره چې دې لپاره زمینه سازی کوم او د سپین سرې په توګه دې ته دا زمینه برابروم چې ما همیشه د خبر کړي ذکر چې د دې تر څنګ وم د دې شیرونه اورم د دې نصر اورم. زه په معنی له احساس دې دې کوم چې زه به ورسره ځوانېږم او ورسره خوش هغه کومه لحظه کومه ورځ چې زه د دې سره ناسته او هغه ورځ تر ډېرو ښو ورځو زما د ژوند وي چې زه د دې سره په اونۍ کې یو ځل کښېنم او دا چې دوی په تش لاس په ډېرو کم امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي مبارکي ورته وایم. اوږد عمر ورته غواړم. لیاقت او استعداد ته د احترام سره چټو.
اغلی وزیری په دې نږدې وختونو کې دوه کتابونه یوې شیری ټولګه او بل د لنډو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبدالاحد منګل د خپل خبرو په ترڅ کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شیر په دینو ځانګړنو رڼا واچوله.
زما چې څه په دې کتاب کې یا په شیری ټولګه کې خوښ شول هغه اکثر از موږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره، د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داسې یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخله، ته قلم واخله او د ډګر وګټه. مګم د وزیرې په شعري ټولګه کې هغې مستقیما ویلي دي چې زه دفاع کوم، د خاورې څخه دفاع کوم، د کلتور څخه دفاع کوم، د ټولو ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوه بیلګې دي دی درته وایم. د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نورو آثارو کې وي خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات به وزیری کړي ګورګنی ظالم پوه دې شي بچی د میرویس خان یمه، ډېر راته په زړه پورې وو. یا لکه ساتم د وطنه په همت او په میړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه. خو ملال ویلی دی که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالای بیننګی ته د ساتمه، هلته دی خپل خاون ته ویلی دی چې میدان وګټه. خو وزیر خپل ویلی دی چې میدان زه خپل ګټمه، باتوره ملالای پیغله یم خو میدان به خپل ګټمه. نو دا ډیر دی ویار ځای دی چې موږ یو درانه خور یو نوی قدم یې ښی دی، شاید دې ته نوره هم مینه وروبښي. دا چې ډیر ارمانونه یې په د خپلو خپله ټولګه کې او شعرونو کې اسهار کړی دی، ډېری ګلې کړی دی او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونه ته ورسیږي.
د غونډې په بل برخه کې د هیواد وتلی ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شعر دکلمه کړ.
زما له سترګو دې زرین زرین خوبونه یوړل، زما له ژوند دې خواږه خواږه خوندونه یوړل، چې په ګناه د خپل سترګو زه هم نه پوهېږم. نن دل مان د ټول عمر ارمانونه یوړ، زه خپل لاړم امانت می زړګی تا ته پریخو، زه خپل لاړم امانت می زړګی تا ته پریخو. زما د زړه له هر یو کونج دی څراغونه یوړ. ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلی راوستي، ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلی راوستي، خو تا له ما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالی محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو ترڅنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
د لنډ کیسې ما ولوستي. په دې لنډو کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډیر جالب اوسي. د یاسمین وزیری لنډ کیسې مې چې ولوستي تر ډیره پورې ډیر جالب نومونه انتخاب کړو او دا د یوې لنډ کیسې د بریالیتوب لومړنی ګام دی. هغې وراخوا د لنډې کیسې لپاره موږ تاسې دغه د لنډې کیسې پیل هم مهم دی. باید په داسې الفاظو شروع کړو چې له تلوسې ډک وي او زمونږ لوستونکی چې څوک دی یا اوریدونکی څوک دی هغه تر پایه پورې دغه موضوع تعقیب کړي. رښتیا خبرې د کیسو پیل هم ښه دی، همدارنګه انځورونه یې ډېر ښه انځورونه راخیستي دي. د موضوع په ټاکنه کې ډېره خواري کړې، ښې موضوعګانې انتخاب کړي دي، انځور کې شي ښه کړی ده. خو ښایي یو نیمه نیمګړتیا به وي چې په ځینو ځایونو کې مثلا خبرې ترې هېرې شوي دي. نو کله ناکله داسې شوي دي چې یا ترې هغه انځور ورک شوی یا ترې کومې موضوع چې در اخیستي ده هغه ترې ورکه شوې ده. خو مثبتې خواوې ډېرې دي، ډېر ښه. یعنې ما چې کومې لنډې کیسې ولوستې ډېرې ښې وې، ډېر ښه خوند مې ترې واخیسته. راځو شعر ته. ما د نظم کومه ټولګه چې ده د خیال خاوره دا مې ولوسته. رښتیا هم ډېر لوړ فکر پکې کارول شوی و، ښه شاعرانه الفاظ پکې کارول شوي وو. خو ما چې یوه خبره درک کړه هغه دا چې زموږ په پښتني ټولنه کې چې کله ښځینه شاعران شعر وایي دوی یو ډول ویره لري. په شعر کې هم دوی احتیاط کوي، مضر احتیاط کوي. مګر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه دی کړی. که د مینې خبره کړې هم ډېره ښکاره ویلې ده، که کومه بله خبره کړې هم ښکاره ویلې ده. یعنې د هغه نورو ښځینه شاعرانو په څېر نه ده چې دی دی موزر احتیاط کی او خبر دی پټ کی. نو دام زمونږ د پاره د خوشحالی زیره ده چې په دغه سټولنه کې چې خزینه ډيري محکومه دي او یو یو خزر پورته کیږي او د خپل زړه غږ پورته کوي. همدارنګه بیا په کتابونو کې چاپېدا ډیره لوی خبره ده.
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنې په دې غونډه کې لنډې خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې.
د خیال خاورې مالوستې ډېر کلی کتاب ده او ډېرې ځانګړتیاوې لري. البته ځانګړتیاوې خو پکې ډېرې دي، لکه داسې پکې دې کتاب کې غزلې هم شته او آزاد نظم هم شته. یو ډېر ښه ځانګړتیا دا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي، هم په پښتو او هم په دري ژبه. نو دا یو خاص ځانګړتیا ده. زه ورته دې موافقت بیا هم ډېر مبارکي وایم. نو یاسمین جانه، نه تنها له دې چې وی کړی سوی د پوهنتون اول سن نه بالاخره تر فراغت ځان ورسوي، بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورسوي او بیا اوس د دکتورا په پروګرام کې مسله ده. دا یو ډیر لوی افتخار ده موږ لپاره.
هیره دی نوی چی چه مدوڑان دی هم د یاسمین وزیری چلور کتابونه، اسرا د لندو کیسو ټولګه، تا تا با دی مینی تاوان در کلم د ناول جباره، چوک می لحال خبر ندی د ټاپیزو ټولګه، او را شکم گوری خوارو زار بطر ترخاورو د عبدالحمید مومن د شیرونو غرچان. د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپل نور ادبی کارونو او کتابونو د چاپ پاړه راته وایي.
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه ده او بل د لنډې کیسې ټولګه ده. شیری ټولګه خو مې د څو کلونو راهیسې چې ما کوم ځینې شعرونه لیکلي وي هغه په یو ټولګه کې راغونډه کړل، او لنډې کیسې مې چې دي هغه لنډې کیسې دي چې ما کلونه مخکې مجلو ته لیکلي وي. بیا ټولو دوستانو چې راغونډې کړه، د ورکولو نام به خلاص شي او یو ټولګه به ترې چاپه شي او ټولنه به ځینې ګټه پورته کړي. نور دا کتابونه په هغه مخچاپ شول. په شخصي پیسې د کتابونه چاپ کړي، که څه هم مشکلاتونه ډېر وي، ځکه چې تیر ځل ما په خپرندوی ټولنه کې چې مرسته کړي وه کتابونه مې چاپ کړي وي، خو کوالټي ډېره کمه وه. نور ما وغوښتل چې سم کتابونه چاپ شي، البته زر پاڼې د شان خراب نه شي. نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي. نور په دې تمه چې خلکو ته دې منلو او دې ویلو واړوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خپریږي چې یوه یې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ یې خپروي، بله تکتو نومیږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه یې خپروي، درېیمه لیکنې ده چې د کوټې پښتو اکاډمي یې خپروي، او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه یې لومړۍ ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. مسؤول مدیر یې لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. له ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمود ایاز صاحب، په پښتو کې پخوا زیاتې ادبي مجلې خپرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبي مجله باید راووزي. تاسو هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبي مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبي مجله پیل کړې ده چې زما اوستا مخته پرته ده، او دغه مجله خال نومیږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم خال ولې کښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو ډېر وخت داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډېره ښه معیاري علمي فکري ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنې د هغوی علمي او فکري روزنه م وکړي. زه چې مطلب له دا ډېره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی. هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې. ما زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی، نور قاسم. نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکړې فیصله دا وک چې ادبی مجله به موږ شروع کو، خو زموږ د ادبی مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال ته چوس کړی وي، او د خال تور زما خوشم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغون سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبی مجلې دپاره دا ښه نوم دی.
آیا سب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوي چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر، ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و. په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ بې هېڅ نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅوک مې فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولې دي، ولې چې فرق نشته کې، ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی. ما د دې د پاره کار کاوه، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دایم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب ولوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمود ایاز صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې هم کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې هم له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي، تاسو به دغه دود په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږي چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم سته که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل ښه وه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړې، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کوم خپرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل، خدای دې وبخشي، ما ته وویل ول ته څه پیمانه هم لرې د دا لیک او د تخلیق د انتخاب دپاره کې نه لرې؟ ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړې د اندیش و د عبدالرؤف عارف ښه، هغه ما ته شاباسی وویلي، ول که ته دارنګه کولی سې، یعنی دوی لویه فیصله هم کولی سې، بیا ته مدیر جوړېدلی سې. که د هغه لیک معیاري وي، هغه به زما په مجله کې خپرېږي، که نه وي معیاري نه به خپرېږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمود ایاز صاحب، په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو، نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم سته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم سته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا ښه به نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته د خپله مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو. د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بېخي شاته دي. چې زه تاته مثال د فارسی او د اردو ادب په اړه مطلب تاته دوه مثال درکم. دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي، نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي. نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی؟ مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسې دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوې دوې غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي سي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. کې مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش دورانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکار شاعر کوم در عباس. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونی ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زین له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغې ابتدا شروع سوې ده. موږ خالد لکیرې پکې رانیسو وایي پلانکۍ مو ومانی به زیات بې خامخا منم. د هغه خپل مقام دی، له هغه م انکار نه کوم، خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دارنګه شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېده. اسی ګوند د هغوی شاعري دونې مخته تللې ده. ما چې دا هېواد شپون پیدا کړي، ما دا د نېټ شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله، یعنی یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هېواد شپون پیدا کړي. زه تاته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پېژندی نه چې د کوم ځای دی، څوک دی، د افغانستان دی، د جنوبي پښتونخوا دی، د خیبر پښتونخوا دی، نوم په خبر. خو ما پیدا کی، ما دا سړی تجویز کی د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره، او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هر ګڼه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې ګڼه کې خصوصي ګوښه واغه ترکو، او دا خصوصي ګوښه به د هغه دپاره یو ادبي ایوارډ وي. نو دا رنګه انشاءالله که په پښتو زلمی لیکوالو کې شاپ سان نګار وایم موږ به رابرسېره کړو، که ښه نقاد وایم موږ به رابرسېره کړو، که ښه محقق وایم موږ به رابرسېره کړو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې یو ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیزې رسنۍ نوې انټرنیټ نه وو، نو کوم شیان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم سوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده چې نت هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نت سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي. اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل سته چې مال نیټ هم اخیستی دی، خو په نیټ کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده د هغه داخل را لړزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپیږي، په دغه غټه کچه کې چاپیږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرری کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي، نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب، لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په المارۍ کې سنبالېدی اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرری کې شته، زه یې نسم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي، دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه یې چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک پخپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ادبي مجلې تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څه نا څه خبرې ورباندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امات صاحب ستړی مس؟
خیر اوسه، ژوند دې اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه، که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عین حال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب، له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپل د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی، ما شخصا البته، چې ټول دی پیقانې سي. په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوئ طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخې همیشه ډېره ګران او پیچلي. د طنز تعریف هم دغسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یعنې د طنز پوهانو سره،
او پرې قانع سوی
یم، د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دی. د دې ټولو تعریفونو تر منځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنې د لیکنې، د یوې هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي، او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاح وي، دا طنز دی.
احمد صاحب، دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو، دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دغه شی سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوي. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود؟
پښتو ژبې ته طنز د
لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقی عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغسې په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر ژوري، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه وي، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی سو، یعنې ویلی سو چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه وه چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد وه چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. د هغه څخه راوروسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډېره نه ده زړه. پخوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په نیت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حج به و. نو اکثر پخواني طنزونه که وګورو دی د طنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویلی سو، یا اکثره شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویلی سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا بول باندې د طنز نوم نه یېښي، یا به نه د طنز په نیت لیکلی او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصریو سره مخ کېږي چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي د ښکارې شعور کړی دی. خوشحال بابا عالم سړی و، په دې باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات یې مطالعه کړي وه، په تېره بیا د فارسي و د عربي ده. نو د هغه څخه راوروسته که بیا نور هم مخ ته راسو، بیا د غني خان په شاعري کې د طنز ډېر ښه څرکونه لیدای سو، ډېرې ښې بېلګې لیدای سو. او د غني خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خپل ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبک په ډول معرفي سوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ سوی دی. طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی سي.
همت صاحب، دا خو هغه ادبي شکل و چې تاسو خبرې ورباندې وکړې. د ولس تر منځ کوم ډولونه وو، یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو، یا طنز ته نږدې بللی سو یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود وو؟ او بل خپله طنز څه معنی؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمې او نخرو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې وویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې سي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې په ناخوال او هدف د ټولنې اصلاحي ولس ته راځو. موږ ډېر په خاص څخه په ولسي بانډارونو کې ځینې ظریف خلک درلود، د خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به یې بولله، او چا به فساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق، د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نومونه ایښو. البته دا نومونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی، ها
پایناتی و
د دې معنی څه ده؟ پایناتی،
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک بخندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکی، ناټکی، دا به هغه ولسی خلک و چې دوی به ډېر ظریف خلک و، د دوی په خبرو کې به ډېر ظریف ټکی اچېدل، ډېر ظریفانه کیسې به دوی کولې، په ټولنه کې به ډېر ظریف ټکو ته پام کېده چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی. یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي، یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري، هغه ستوري چې عوام خلک هیڅ نه ویني، خو هغه څوک چې ټیلیسکوپ ورسره دی، هغه ډېر لیرې ستوري ویني، او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني، ډېر صاف یې ویني. دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نه وي هم وه، او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هیچ چا به ورته پام نه و. په لومړي ګام کې به خلکو وخندله، خو بیا د خندا په جریان کې وروسته به د ټولنې ناخواله ته مور پام سو. دې ته شفاهي طنز ویلی سو. نو که د حج او د حضر څخه جلا کو، حج و معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي، هدف یې غچ شخصي عقده او د یو فرد د مشخص شخص یا د کورنۍ توهین او سپکاوی چې رشخندی یې کنه په چا ملند وي په هغه کې که څومره ظرافت یې خدا چې هدف اسلامي نو هغه ته طنز نسوله یا دغه مثلا حزل کرا واخلو حزل کې پچکوی زیاتې چټیات زیاتې په هغه کې چې موږ وایو د شرم خبرې اغه د شرم خبرې به عدالت به بشرمی سره کیږي معمولا پوچ جواب کاری قسم اغه خلک خندې خونه دي تنس بل دریم شکلی چې پولیس کی ډیر مرواج دي تر وسه هم اغه ټوکی دي ټوکی تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی یعنی تر ټوکی نو موږ په داستانی فورم کې بل کوچنی فورم لرونه نو دلته موږ ټوکا د یو فورم په شکل معرفي کولای شو د متوا په شکل نه ځکه چې داسي ټوکی لرو چې ټیک په ټیک یا په ټول باندې پر تنظیم ته ویل شو دا سې ټوکی لرو چې ډیر قوي اجتماعي انتقاد لري ډیر قوي ظرافت لري او ډیر قوي اجتماعي پیغام لري په هغه کې د ټولنې ډیر لوی او ستر ناخوالې په نښه سوي دي خو بیا دا سې ټوکی هم لرو چې هغه حجوي هغه په یو شخص باندې ورسوي په منتقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنۍ باندې کله کله حزل هم یې یعنی د ټوکی چې आवाज یې خندا ده پاره نو دا ټوکی خپل د طنز یو شفایي شکل دی چې په ولس کې مرواج دی د شفایي طنز بل شکل هم لري یو دا چې یو څوک طنز قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې ډیره هنري ده به شخصیت سړی هم دی یعنی به شخصیت دا معنی چې نه خپل سپک دی نه بل سپک دی دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپل ظریفانه ژبې په وسیله باندې اما دا زمینه نه ده مساعده د ژوند په خطر کې دی نو بیا د خپل ټوکی یا د خپل انتقاد د بل د درسته کې وایي چې سړی کې سکوله فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی فلانی ویل چې دا زمر خان داسې دی فلانی ویل چې دا وسنۍ وضعیت داسې دی د خپل ادرسې نو وای تم طنز دی خو شفایي طنز یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم ادرسې نه دی معلوم په دې ورستی کې دا شفایي طنز نه هم لور د اغزا کې چې د بیان ازاجنی دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسي او په ادبي کړي کې پولیسو باندې نه کې داسي خلک ډیر و چې په داغه په سیاست باندې به خپل انتقادونه د ټوک په باندې کول هغه به نور ته منسوب له حال چې دا بده خپل نظریات و بیا روس کې زمينه مسایده سره بیا هغه ولیکل
خلاصه د دې راته وایست چې پولیس کې کوم ډولونه مندلای شو د طنز
پولیس کې یو شفایي طنز نه دی چاغه د ټوکی په شکل د خاجرات په شکل یو سړی دی یو خیالي کسې جوړ کړی دی خدای ځان ته منسوب کړی وای یو وخت داسې په سفر کې ومدا سره روان سوم دا مې ولید له هغه مې ولید هغه په چت کې یو خیالي کسې دی د سفرنامه نه د سفر خاطره نه یو تنزی د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطره کې ځای پر ځای کړی یو دغه شفایي شکل دی د تنز بل تمثيلي شکل دی ځنه کومیدانه است په ولس کې پاره کې شزم شامل دي شزم په ودونه کې د نارینه کالیا غوندي د نارینه غوندي خپل برتون په طبي باندې تور کې لنګوټه وتړي ولکړه په لاس کې واخی د یو ظالم میړه تمثيل کوي د یو ظالم پلار تمثيل کوي چې لوري د پیسو په مقابل کې کړی د خرڅ کړی ده دا تمثيلي شي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا همداسې شزم ورته چک چک کی او دته په کندهار کې ناټک وای او دا شته چې په دې کې ډیر مهارت لري دته ناټکیان وای دا نو دا یو خاص شزي خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي نو په لاندې ډول ویل سوچي په ولس کې د طنز دوه شکل لري یو شفایي طنز دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینې شادوي کې تمثيلي شي د دې ورا خواته شفایي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی فولکلوریک تنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندي سوی دي هغه یا د نقل په شکل کې دي یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کې دي د اتان د نارو په شکل کې دي د غسي د نور ولسی سندرو په شکل باندې خوندي سوی دي یعنی کله چې ما مخکې تنز یو سبکو بلی نو مش په خپل ولسی ادب کې داسي اثر هم لري چې هغه تنزی سبک باندې برابر لیکل شوی دي
ډیر مننه د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانې کړی یاست کله چې هغه امر ته وایي
هیڅ یو تعریف ما نه قانې کی او نه زه خپل یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم خو ټول تعریفات چې ملوست دي د ټول تعریفات ترمنځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړی چې یو ظرافت دی یعنی خندون کی وضعیت او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرښي، جالبه کی، هنري کی، ویزلی، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کیږي. یعنی لکه د ورجو رنگ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه توجه ډېره وراوړي، ښه خوند ورکوي، اشتها یې پاري. نو دا ظرافت هم په طنز کې د لوستونکي د اشتها دپاره، د شوق دپاره کارول کیږي او هدف یې اصلاح ده.
مهرباني کورمه ده،
ژوندی اوسئ، خیر اوسئ.